شدن افغانستان رو ترک کنن.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ په ازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کېږي. د هغې په لیکنه سکل نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږي او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کاله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوې او طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع کړې. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او نن ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې د ورېدلو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلی دي. نوموړی تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره او 1.5 سانتي متر او په شمالي سالنګ کې نږدې 3 متره ته رسیږي. هغه له مسافرو موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې دا خبره ورکړې چې خدای سرګند نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو سرنګوالی هم شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ یو شمیر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت او په روان کال کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یکشنبه په ورځ د جنوري په 15مه ویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګڼ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې لری چاودنې ښکاروي. د روسیې دفاعي وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتې چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څېرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روز او ویتاسیا ویلي یو ویان ویلي چې څلور هوایي ډګرونو د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ټرافیک وځنډوه او لږ تر لږه اتل وتکې لاره بدلولو ته اړ شوي دي. د روستوف سیمې د سیمه ییز والي یوري سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ښار او شاوخوا سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو د لویدلو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. مسکو او کیف په نږدې 3 کلنه جګړې کې نږدې هر ورځ د بي پیلوټ الوتکو بریدونو تبادله کړې ده چې د جګړې له لومړۍ کرښې لرې ملکي سیمو ته زیان اړولی دی. خبرمن اوریدونکو زه فرشته سحاق د دې خبری ټولګې په وړاندې کولو کې ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو ځل بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په لاس افغان کډوال نیول شوی دی.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقو نه افغانان شهري گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
د دې ترڅنګ دا راپور به هم واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید افغان میرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرطه دفاع وکړي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام پر ته ډېر حقوق ورکړی دي چې لډلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
وړاندې په خبرونه کې بهرنی راپور هم شته. را سره اوسئ. د خبری ټولګه ته بیا هم ښراغلی پیل کوو پر راپورونو. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې ډېر افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 تنو پورې افغان کډوال نیول شوي دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمېر نیونو د دغه شمېرې په نیونو باندې یې څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې میشه یو شمېر افغانان وایي ان یو شمېر هغه افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد یې درلودل. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستاني امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولي دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د تیرو څلور پنځو ورځو کې تر تقریبا په حدود 180 الی 200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوي دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40 الی 50 نفره نن ورځ گرفتار شوي دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکه چې بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوي دي، زنانه هم نیول شوي دي او بول شوي دي.
خود پاکستان کومې ادارې د دیش می نیونو په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، چا سره اسناد وي او که نه نیسي دوی ځان سره بهیي تاڼې ته ډېر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خیژوي تاڼو ته بي او ټول چلولې پیسو ته دی، خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي. لوی ظلم یې روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
موږ همدا اوس د پولیسو په تاڼه کې یو، زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټولې دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګناه نه پوهېږو چې په افغانستان کې هم له کړاو ډک ژوند تېرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیږي د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مو له وضعیت خبر شي.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوری ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوری ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقو نه افغانان شهري گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه ده خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور سستونز لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ول ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي وو چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نوري ورځ بشو د خبرونه بل راپور ته. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې ملګري ملتونه باید افغان میرمنو له حقوقو څخه پرته له کوم قید او شرط نه دفاع وکړي. خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتونکي دي. په همدې اړه د سنا ککر راپور ته بغوک شو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړی د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او نجلې هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقوقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه مکله نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لټ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھا لتا سو سره ده
په هم خرغلې ازادي راډیو او ری تاسو کول شي زمونږه دار او پورن ورته نور را پورن زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولې. ور به شو د خبرونه بل راپور ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر کارګران بهر کې د کال لپاره د ویزو له مشکل سره مخ دي. د طالبان حکومت ورته د سنتیو برابرولو په اړه د همغږي ناست کړی ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون لزینو نور ادارو په پینځړخیزه ناسته کې پر دې پریکړه شوې چې بهر ته له قانوني لارو د افغان ماهر او کاریګرو د استولو په دې اړه نور مسایلو لپاره هوکړلیک جوړ کړي. په همدې اړه په فیروزی عزیزی راپور ته وښو
داس خای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی شپږ کال اوس خو زکه به کورای چې خدون ته کاروبار نشته مزوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خیواګل و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی ځکه په خبره د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته کورنۍ ستونزه پسې دي نو اوس د واجب نه به کورې سره نو سی ویزه نه خلاصيږي ویزه باندې وزستون دې ډېرې دي کنه ځکه چې هوې څو غانشي تلارته وه هوا ته نشي تلای. دولت نه موږ وختونه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمينه دولت برابر کړي یا د بهر هوا دوسر واغږي چې موږ ته وزه ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدور یو کې یا په کلی کې وطن کې نه نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم منو په ساختماني کار کې مهارت ول چې مونږ د ساختماني پروژې کوم کار کول منو برابر د داشتو نه کړای شو منو اوس په هر حال د دوه کال کې برې کال چې مونږ په کار اوس نظام نظام ختم ده دان تر غلی اوس په ځم نه پیدا کیږي افغانان تکله ویزا ورکوي وا تکله متر کړای دالته او مدینه منور کی تقریبا جوړ دغه اما راتر غلې د مونږ یو ورو یوار په کارونه د کړې بیکار یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهر او کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت څخه کړي چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیک بهیر ته ګړندی کولو هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درمست کولو او هغوی له خپل حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړلیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه تر سره کړی. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک پاړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکاری لامل له ناقانون لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونې د چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې د معلوماتو مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسول د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لاري به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یا د هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهر کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي خو دا چاره تر اوسه عملي سوي نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر دوه ته تللې دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوی دی د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نویو واکمنانو ټاکلې دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وګوري. په دې اړه به نور جزئیات له حسین احمد زئی واورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري وو چارواکي ریوټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متدربي اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چاشمبي پورې سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر پاتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرې وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نوري ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځ حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. کڅم د یو وخت له القاعده ډلې سره و بیا یې له داعش سره رابط درلوده. خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لري کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برښنا د پرچاوي په ډیریدو سره یو شمېر خلک د برښنا د نشټون په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي. دا چې کومې لارې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوي د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي. خدای یوازې د یوې کوټې لپاره وي، د نورو کوټو دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده. خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کوم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخویم ټلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم ور نمیتونیم.
د کابل خر یو بلوسیدون کې محفوظ پر یاد ازادي رادیو ته وویل
تاسوونه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان کې برېښنا ډیره لګوي. په 24 ساعتونو کې مو و یا 8 ساعته برېښنا لرو او په زومي کې دا ستونزه ډیره وي. موږ لاسي چراغ او چارچی چراغونه کارو. خدا د برېښنا ځای نشي نیولای او ډیر وخت لپاره کار نه کوي.
ټولته زیات ر به وجود نه راوړي. درازمدت پاسخو هم نه است.
د پلازمینی سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنې ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالی اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بېلابېلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برقي مشکل راځي، بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، بیا هغه په سولرو چاچي یا د ماشینانو چاچي، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچي، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالیدو سره پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلې چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمیر خلک په ځانګړي توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د وچکالۍ او اوبو د کمښت د ستونزو نه شکایت کوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو جګړو او وچکالۍ د دې سیمې ژوند سخت اغېزمن کړی چې اوس یې د اوبو د کمښت ستونزه لا پسې ډېره کړې ده. د سپین بولدک د ناوی سیمې اوسیدونکي محب الله وایي د چشاک پاکې اوبه نه لري او اړ دی چې له لیرې سیمو څخه غیر صحیح اوبه خپلو کورونو ته راوړي. د هغه په وینا یوازې د ناوی په سیمه کې شاوخوا 45 کلي د چشاک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
45 کلي د هر کلي تقریبا د 50 کور اندازن هر کلي داسې دي. نو موږ د اوبو دپاره برمې نه لرو، اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډیر لري زاس راوړو د کورو د اوقات لپاره. علاقه اوس هر ټول غرنی سادختی د استقبال د علاقه ویني. نو بل زموږ هغه کاریزونه چې تقریبا 45 کاریز دي، په دې 45 کاریزونه کار نه دی کسوي، دا غره کم خرابه پراته دي. دا خلک د عوام د صحیح خلک هغه دونه وسټو پک نه لري چې کار یې کې.
په سپین بولدکی د وچکالی لامل د کرن یو مالداری وضعیت هم خراب شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي د کروندو لپاره اړین اوبه نشته او د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چکډمونه باید جوړ سي. د دادخان او جمعګل په نومونو دوه اوسیدونکي وایي د سیمې کاریزونه خراب شوي او د شیلو اوبه هم نه مهارېږي چې له امله یې د کرنې لپاره اوبه نشته.
دغه زموږ ولس ډېر خوار وزار دی. دا زموږ علاقه وچ علاقه ده. دغه کاریزونه چې دي په دغه سهو کې دغه خرابه پراته دي. موږ د اوبو غټ کمی لرو. اني موږ د نړیوالو سره دغه د کومک خواړو چې مشته د اوبو ترتیبات برابر کړي.
د نور وطن کې خو نو وچکالی ده. دا کاریزونه په خوا تقریبا 30 کاریز دي. دا کاریزونه بر څه مطلب اوبه کوي چې دا څه شلې وتړل سي. دا کاریزونه ګر فعال کیږي، وطن به فعال سي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د اوبو د ستونزې د حل لپاره ځینې اقدامات پیل کړي. د یاد ولسوالۍ ولسوال مولوی رحیم الله محمود بای په یاد ولسوالۍ کې څو کوچنی چکډمونه جوړ شوي دي او په راتلونکي کال کې د کڅۍ په نوم د یو لوی بند جوړولو کار هم پیل کیږي.
په دې کې کوم کار نه درسوي ځکه دلته جنگونه ډیر زیات بولو. نو کوم خدمت دی بیا رغونې دلته نه درسوي د سړکونو په باره کې او د بندونو په باره کې او د مکاتب او د کلینیکونو په باره کې خدمت زیات نه درسوي. خو اوس الحمدلله په اوس وخت کې د امارت توجه ورته زیاته ده. لکه څونه چې د دې ولسوالۍ استحقاق ده، حقداري ده، دغه سید امارت توجه مرته زیاته ده.
سپین بولدک ولسوالۍ چې د کندهار ښار جنوب ختیځ ته په 110 کیلومتري کې پرته ده، ل ډیرو کلونو راهیسې د حکومتي پاملرنې له کمښت سره مخ ده. د دې ولسوالۍ ډېری خلک د کرنې او مالداری پر عایداتو متکی دي چې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي د کاریزونو پاکولو، د چکډمونو جوړولو او د لویو بندونو جوړولو غوښتنه لري تر څو د وچکالۍ اغېز راکم او د اوبو ستونزه یې حل سي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلئ. د خپرونې دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه درته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنی محمدي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د طالبان حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سخت واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. روسیې د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې په روس توف سیمه کې لیرې چاودنې ښکاره کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې 16 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې ویشتي چې ډېرې یې د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې ویشتل شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوار يم. د نن ومه ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نکړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو د نوي تخانی کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نښودل.
تو 2024 کال د افغانستان په حق لباندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړ. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حقله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو، او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشیح سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانوستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډېر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې یې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیح او پلی کړ چې عامد ښځو غږ هم ستر یې اورت ګڼي، او له مخې یې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1/16 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واسطي. البته دغو قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوي دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې دغه خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه دي دوی دی ګرات خلق دی، یعنی دوی دی لاس خلق دی، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړی، او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنګ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونه نو ته چمتو بي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادۍ جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي. نظامي تنه خپله نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډېر زره نه زیات نظامي عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 هیوادونو په منځ کې 1.55 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجه 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 2,650 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو 3 کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنوی پر فعالیت ډیره بد اغیزه کړی ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خپرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی. او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي او له بعده مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې هېواد پرېږدي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم جنې ښوونځیو ته پرېنښودې، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 21,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه یې هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 19,609 مدرسې، 1,210 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمېرې دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه یې ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمېر هم تیر کال له 40,000 نه 53,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډیپارټمنټونو بندون ښیي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وایي چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې، نر نه دی و کې خزه دی نه کې، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي. دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا. دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي چې په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق لپاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده، دا کوم د اسلام حکم نه ده، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوس هم له دې خبرې کې چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو او هلته 2014 کال عام کار نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. دغه هیواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوند ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو کولې. اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا د دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لویې جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو پر خپلو کاني او طبیعي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارده ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله یې د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وي. اوبه کتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوي کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
اوس منځنی ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېد او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، که دا د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لیکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لا نه وړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریا تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده او د دې محوري نقطه شاته هم د خپل د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او 13 چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. دې ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلي د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړی شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپاه پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپاه پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د ده حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ په کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو د هغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي، او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسوي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي، او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنیو پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتید یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د استخباراتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملي ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استازه په تازه ده بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې دا وایي چې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی اور ته نور تیل وراچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونه توانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړه تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. اماده یې ونه توانېدی نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
وینځنه په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی.
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اصدی را دید.